라디오 넉타콤.
라디오 아자디. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
د ازادي رادیو او ری چپټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس شپږنوي څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په سل شره پنځه په هم اوریدل کېدای شي. یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل کې اداري فساد دوام وکړي نه د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او نه هم اقتصاد په دغه هیواد کې وده کولی شي. د خبرونه دوهم نیمایي مو دیونه بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د ولسي جرګې له خوا د وزیرانو د استعزام مسلې ته ځانګړې شوی دی. خو مخکې له دې چې د خبرونه د بشپړو مطالبو تفصیل درته واورو، قاسم سورمل د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. دا هم دا مهم خبرونو سرټکی. امریکا وی له افغانستان سره د امنیتی همکاریو د تړون پاړه په خبرو کې پرمختګ سوی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې دوه وسلوال وژل سوی او په ایران کې د پرونی سلسلې د قربانیانو شمیر اتو کسانو ته ورسید. پورا خبرونه واورئ. امریکا وی چې له افغانستان سره د امنیتی همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنی چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل چې د خبرې شې پیل سوې دي.
I think we are off to a productive start.
زه فکر کوم چې موږ د دوه اړخیز امنیتی موافقې په ګټورې پیلامه کې یو. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، دا د ستراتیژیکې همکارۍ د تړون په دوام دی چې د می په میاشت کې د امریکا او افغانستان ترمنځ لاسلیک شو. د دوه اړخیز امنیتی موافقې په اړه موږ د نومبر په 15مه لومړۍ خبرې وکړې او موافقه مو وکړه چې د خبرو بله مرحله به په دې هدف پیلو چې په یو کال کې به یوې موافقې ته ورسیږو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی همکارۍ د تړون د خبرو لمړی پړاو په کابل کې تیره میاشت د امریکا لپاره د افغانستان د سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د امبرستیال جیمز ورلک په مشرۍ ترسره سو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ډیوډ فیرس په کندهار کې پرون ویل په کار ده چې د افغانستان د سولې خبرې درې اړخیزې وي. د داسې ویل
coordinating with Pakistan and Afghanistan.
د سولې په برخه کې درې اړخونه ډېر مهم دي. د امریکا او افغانستان ترمنځ خبري، د امریکا او پاکستان ترمنځ خبري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري.
And there's an Afghan Pakistan discussion and there's a US Pakistan discussion.
نوموړي د څرګندونه په داسې وخت کې کړي دي چې د افغانستان د سولې علي شورا په روسي کې د سولې د خبرو په ارتباط دوه واري پلاوي اسلام آباد ته واستول او پاکستان ورسره ومنل چې د سولې د هڅو د پرمخ بیولو لپاره به یو شمېر طالبان له خپل زندانونو خوشي کوي. د افغانستان ته د ډیوډ فیرس لمړی سفر دی چې پرون له کندهار پیل سو. مارک روسمن تیره میاشت استعفا وکړه. دی له 2010 کال راپه دې خوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی و. د هیواد د وو ولایتونو امنیتي مسولیتونه له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان حکومت ته وسپارل سول. په هغه مراسم کې چې پرون د ننګرهار په هوایي ډګر کې ترسره سول، د هیواد د وو ولایتونو لکه لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان، پنجشیر، کاپیسا او پروان ولایتونو امنیتي چارې له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان لوري ته وسپارل سوې. په یادو ولایتونو کې د بهرنۍ ځواکونو مشران وایي چې دوی به په دې سیمه کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. او د همدې سیمې نړۍ څخه پاکستاني امنیتي چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه سخت دریځ وسلوال وشل سوي دي. چارواکي وایي په دې برید کې د شمالي وزیرستان د مبارک شاهي په کلي کې یو کور په نشه سوی وو. یو امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویل چې په دغه کور کې وسلوال اوسېدل. دغه سیمه د سیمه ییز مشهور قمندان حافظ ګل بهادر ته نفوذ لاندې ده. هغه خپل جګړه په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو متمرکز کړی ده. د افغانستان پولې ته نږدې د ریشتر په اندازه 15.5 درجې زلزلې د ایران ختیځ لرزولی دی. د ایران فارس خبري اژانس وایي دغه زلزلې 8 تنه وژلي او 12 نور ټپیان دي. د اژانس په وینا د خراسان په زوهان سیمه کې چې زلزلې ځپلی ودانۍ نړېدلې دي. تر اوسه په افغانستان کې د دې زلزلې له امله د اوښتو زیانونو په اړه معلومات نشته. مصری پولیسو پرون د دغه هیواد په مرکز کې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد مرسی ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکي سره بیل کړي. دغه دوه ډلو پرون په قاهره کې د جمهوري ریاست د مانی په هر پر یو بل د پټرولي بمونو گزارونه وکړل. مظاهره کوونکي د ولسمشر محمد مرسی د تیرې میاشتې پر فرمان اعتراض لري چې پکې د ځانته ډیر واک ورکوي. همداراز اعتراض کوونکي د اساسي قانون له مسودې سره مخالفت کوي. دوی وایي چې په دې مسوده کې هڅه شوې ده چې اساسي قانون اسلام پلووي او د خلکو عام ذهنیت پکې په نظر کې نه دی نیول شوی. د مخالفتونو سربیره د مصر مرستیال ولسمشر محمود مکی پرون ویل چې د اساسي قانون پر مسوده به له پلان سره سم ټول پښتنه وسی. ناتو له شمالي کوریا غوښتل چې په روان کال کې د دوهمي راکټي ازموینې لاس واخلي. ناتو وایي د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه ده. ناتو په یو بیان کې د شمالي کوریا د پریکړې ته ژور اندېښنه څرګنده کړې چې روانه میاشت بالستیک راکټونو د ټکنالوژي ازموینه کوي. ناتو وایي له دې سره د کوریا نیمه وچې شای نور هم بې ثباته سي. د شمالي کوریا دولتي اژانس اعلان کړی دی چې د شنبه په ورځ یو بل راکټ هم ازمایي چې فضا ته د سټلایټ د لیږلو وس لري. شمالي کوریا د روان کال په اپریل کې هم راکټي ازموینه کړې وه خو ناکامه شوې وه. په نیویارک کې څلور تنه په پلان کې په لاس لرلو تورن سول چې غوښتلې وسلې یا هغه مواد چې د یورانیم په غني کولو کې ورڅخه کار اخیستل کېدای سي چینوي رانته قاچاق کړي. درې تنه نیول سوي دي او څلورم تر اوسه آزاد دی. په نیویارک کې د فدرالي پولیسو یا اف بي آی دفتر وایي له دې پرته چې دغه کاربن فایبر مواد به د کوم دکوم هدف لپاره لښتول کېدل د امریکا له قانون څخه سرغړونه ده. په تورن کسانو کې دوه ایرانیان، یو ترکی او یو امریکایی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوهم کال په مخه د فوربس مجلې د غلط په سر کې راغلی دی چې د نړۍ تر ټولو پیاوړي کسان یې معرفي کړي دي. په اوباما پسې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل نوم دی او بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ پیاوړی کس بلل سوی دی. په دې لیست کې د یو او یا پیاوړو کسانو نومونه یاد سوي دي. د خبرونو پای.
له قاسم سولمن له مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړل او وړاندې په خبرونه کې. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل کې اداري فساد دوام وکړي نو د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې سوله ټینګي نه به په افغانستان کې سوله ټینګه شي او نه هم اقتصاد په دې هیواد کې وده کولای شي.
فارن منستر رسول ریس دیس ایشو هیمسلف اند هی ریاشورد هیز کالیګز.
راسموسن وایي دا مسله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم په غونډه کې رابرسیره کړه. دغه راز اوري چې د او ولایتونو امنیتی مسؤلیتونه پروند یو لړ مراسمو په ترڅ کې په جلال آباد کې افغان ځواکونو ته وسپارل شول. دغه راز د افغانستان په اړه پر یو لړ نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره اوري چې د هلمند امنیتی چارواکي وایي د کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره سره په پولیسو کې د خزو ونډه مخ په زیاتېدو ده. یوه خزینه پولیس په دې لار کې پر تو ستونزو یادونه کوي.
بيخي د کلیبان د خاص کې به سوم چې مات ولاړم چې زه وجلم بیا ما مخ مخ پر مختګ مې وکی ما زنه غواړم چې زه خپل وزې په پریردم.
خبرونه دوهمه نیمه مودې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې ده. دا بحث هم د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیضاح پر مسلې څرخي.
په ولسی جرګه کې همیشه یو ستونزه موجوده ده چې احساساتي برخورد کیږي. همیشه چې داسې واقعیت پیښیږي یا یو وزیر استیضاح کیږي، هغه وخت استیضاح کیږي چې واقع پیښیږي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل کې اداري فساد دوام وکړي نه د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او نه هم اقتصاد په دغه هیواد کې وده کولای شي. د ناتو د عمومي منشي د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورت کې.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر افغانستان شغ وکړ چې د اداري فساد مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په بروکسل کې پرون وروسته تر دې د اداري فساد مسلې ته اشاره وکړه چې د شفافیت د نړیوال سازمان رپورت خپور شو. دغه مؤسسه چې مرکز یې په برلین کې دی د 2012 میلادي کال په راپورټ کې افغانستان د نړۍ په هغو دریو هیوادو کې شمیرلی چې تر نورو ګردو هیوادو پکې اداري فساد ډیر دی. د نټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل
د
بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په خپل دا مسله راپورته کړه او د خپل همکارانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت له اداري فساد سره مبارزې ته ډیر زیات اهمیت ورکوي. زه دا ښکاره بیان ستایم ځکه چې اداري فساد سوداګري او ټول اقتصاد ځپي.
And the whole economy inefficient.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په بروکسل کې د ناتو د عمومي منشي خبري تایید وکړ او ویل چې د افغانستان حکومت داشمنه کړی ده چې د اداري فساد مخه به نیسي او دا به تر سره کوي. راسموسن په خپلو خبرو کې اداري فساد هغه غلا او بلله چې له ولسه یې څوک کوي د زیاته کړه چې دا یو جنایت دی. راسموسن بیا څرګنده کړه چې اداري فساد په افغانستان کې هغه هیلې هم له منځه وړي چې د سولې په برخه کې شته. په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه سولې او ثبات تر ډیره د افغان خلکو او افغان حکومت ترمنځ په باور او اعتماد پورې مربوط دي. که چیرته اداري فساد دوام وکړي هغه پر دغه اعتماد او باور سیوری غوړوي. له افغانستان سره نړیوالو روان کال په ټوکیو کې د 14 میلیارد ډالر مرستو شمنه وکړه خو نړیوالې ټولنې له افغانستانه د دې مرستې د کولو په بدل کې غوښتي دي چې د اداري فساد مخه بنسي.
و امر دلته د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل کې اداري فساد دوام وکړي نه د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې سولې ټینګېدای شي او نه هم اقتصاد په دغه هیواد کې وده کولای شي. راسموسن دا خبرې ورسته له هغه وکړي چې د شفافیت نړیوال سازمان پروند نړی په هیوادونو کې د اداري فساد په اړه کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې افغانستان د هغو دری هیوادونو په ډله کې دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. د شفافیت نړیوال سازمان په دې راپور کې ویلي دي چې په ټول نړۍ کې د خلکو د شکایتونو سره سره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې بډې اخیستل له وخت څخه ناسمه استفاده او د مستبدو او ظالمانه رژیمونو سره پټې معاملې لا هم دوام لري. په افغانستان کې د په ادارو کې د فساد په اړه خلک څه وایي؟ یو شمیر کابل ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
نن موږ ول پاره چې د وطن دی جوړی کې د اداري فساد په خاطر باندې د دوای مجرمینو بار نه کی اداري فساد د دې شوبه نشته اجازه نشته بل یاد اداري فساد شوبه نه بږي فساد شته.
مانوم طارق الله کوم موږ یو خپل نه چې پرونه د لیسنس په اړه کې نیولای دا نن ور بس زرا غلې مانو دلته چې رااله مول ته سارنوال ته وخته لمنو سارنوال خو ولنه پیسو غوښتنه وکړه 6000 افغانۍ راکسه
رقم چې فکر کوم نو 80% په دولت کې اداري فساد شته دی. دلته چې مقصد منګه یو مشکل ولرو د دروازې خلی ترازو چې غار د خپل مشکل الکوپیا او دولتي ادارې کې اول خو د دروازې د خلی پولیسان د سړی سره داسې برخورد کوي لکه د یو حیوان سره شي برخورد کوي.
زه فیروز په کومه اداره کې دغه کارونه شي د دولت تاسو غواړو چې صاحب یو قانون یو مقررات وټاکي. دلته قانون نشته دلته ورو راځنه هر څه د چپزړی یورو راځنه د امرینو د مو غیدارې د خپل په نفع باندې کار کوي. دلته خو ټول صحیح کار نه کوي.
راپورونه تبصری او مرکی په خپل وخت لا ازادي رادیو وایي.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرک پنده سپه اوریدلی شي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې پرون په جلال آباد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وو ولایتونو د امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. د دې غونډې په دې مناسبت یو غونډه جوړه شوې و. د دې غونډې حال به له جلال آباد د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې واورو.
په دغه یو لړ ځنګړو مراسمو کې چې د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار په هوایي ډګر کې ترسره شول د هیواد د وو ولایتونو لغمان ننګرهار کونړ نورستان پنشیر کاپیسا او پروان ولایتونو امنیتي واګ له خارجي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. په دې غونډه کې د دفاع وزارت مرستيال په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قماندان د ننګرهار او کونړ ولایتي چارواکو او یو شمیر نور افغان او بهرنۍ او نظامی چارواکو پکې برخه درلوده. جوړ شوې غونډې ته د ملي دفاع وزارت د ارکان حرب مرستيال ډګر جنرال محمد اکرم وویل د دوی تر کنټرول لاندې ټولو سیمو کې د جګړې قومنده افغان ځواکونو تر لاسه کړه چې بهرني ځواکونه یې اواز د ملاتړ رول وبول شي.
د 200 لومړي سیلاب کلی اردو په ساحه د مسولیت کې چې هغه تقریبا د اوو ولایتونو د امنیت مسؤلیت دی پر خپل اوجو واخستې.
محمد اکرم وای افغان ځواکونه یې له هر پلوه پیاوړي دي او د خپلو دندو د خطر سره کېدو تمه ترې لري. نوموړی وایي چې بهرنیان ورسره ژمنه کړې چې له 2014 کال وروسته به هم افغان ځواکونو سره مرسته کوي او په ځانګړې توګه افغان ځواکونه د هوایي ځواک او مالي مرستو له پلوه به سنبال کړي.
مالي کومک چې تقریبا چې هغه په شیکاګو او په جاپان په ټوکیو کې هغه تایید شوله 4 میلیارد و 40 میلیونه ډالر کلنی مصرف او د سلاو د وسایتو د اکمال د پاره دا د اردو ضرورت دی. دا تعهد سپارل شوی دی دا به د کیږي اکمالیږي.
په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب خولي اردو قماندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وایي چې په ټول ختیځ کې ځواکونو حالات سم کړي او دوی د دې ورتیا لري چې په سیمو کې امنیت خوندي او له خپل خاورې دفاع وکړي.
د ټول کونان ولایت نه امریکایانو وتل موږ باوجود دي چې د دوی ټولې خالیګاوې ډکې کړلې. دغه د چپه دره په 10 کاله کې امن وه، مګر اوس شکر فضل د خدای داسې په امن سره راغلي ده د دوی د وتلو نه وروسته چې یو شخصي موټر د وټپور نه تر ننګلام پورې ځي او دغسې په لاندې رو په آینده هفتې کې چې د ننګلام نه تر چپې درې پورې سره خلاص کړو.
په ختیځ کې د بهرنیو ځواکونو مشرانو افغان ځواکونو ته د امنیتي واک د لیک پر مهال وویل چې که څه هم د جګړې قومنده افغان ځواکونه کوي خو د دوی په څنګ کې به هر ډول مرستې ته چمتو وي.
ومودل چې د اوو ولایتونو امنیتي مسؤلیتونه ناتو افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل. په داسې حال کې چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پایتخت بروکسل کې په غونډه کې تر 2014 میلادي کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد او د ناتو لخوا د نورو افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په نوي ماموریت خبرې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې په افغانستان کې په بریالۍ توګه د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر وڅېړه. د امریکا متحده ایالاتونو د ناتو پر نورو غړو هیوادونو فشار راوست چې له 2014 کال وروسته چې د نړیوالو ځواکونو ډیره برخلاف افغانستان نوځي د افغان امنیتي ځواکونو د سره د پښوی مرستو د شوی مرستې او بخیل افغان امنیتي ځواکونو سره کړي مرستو د وفا وکړي. د شیکاګو په غونډه کې نړیوالو مرسته کوونکو له 2015 کال وروسته د 2 کلونو په مخه تر 2018 کال پورې له افغان ځواکونو سره په کال کې د 4.1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو د هڅو په ترڅ کې په هلمند کې د خزینه پولیسو شمیر هم په ډیرېدو دی. خزینه پولیس وایي په لومړیو کې د کورنیو لخوا ستونزې درلودې خو اوس دغه ستونزې تر یوه حده اواره شوې او ډېرې ښځې اجازه لري چې په پولیسو کې کار وکړي. دا چې په هلمند کې دغه خزینه پولیسو څه ډول دندې اجرا کوي په اړه یې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپورټ واوري.
سره له دې چې په هلمند کې د کورنیو ستونزو ترڅنګ کلتوري او ټولنیز ستونزې د ښځو د کار په وړاندې سخت ننګونه دي، خو بیا هم د پولیسو چارواکي وایي په پولیسو کې د ښځو شمیر د ورځې نه بولیته په ډېرې دوه څو کال وړاندې ډیرو کم کورنیو خپل لوڼو ته اجازه ورکول چې شونځي ته ولاړ شي او یا هم لوړې زده کړې وکړي، خو په دې ورځو کې یو شمیر کورنۍ خپل ښځو ته اجازه ورکوي شونځي ته ولاړ شي او په دفترونو کې کار وکړي او یا هم په پولیسو کې دنده واخلي. بيبي ګوله یو ولا دغه پولیسو څخه ده دا په ګریش کول سوالی کې ډیر وخت د کورونو په تلاشیو کې د نارینه پولیسو سره مرسته کوي. بيبي ګوله وايي کله چې پولیس اسو ډیر لورو دوستانو یې هم دغه کار اجازه نه ورکوله.
ولا ول سر کوم ستونزې درلودې د کریبان د خواسه چې بيخي د کریبان د خواسه ډیر ته بيخي د سوم چې ماته ولاړم چې زه وجلم بیا ما مکه مفکې پرمختګ مې وکي ما زنه غواړم چې زه خپل وظیفه پرې دم غواړم چې وطن ته خدمت وکم چې اره کیږي زه خپل وظیفه سر ته رسوم او د نن پورې چې استاد می سلرم کال چې زه خپل وظیفه اجرا کوم نور هیڅ مشکل د کور د خواسه زنه لرم.
د هلمند امنیه کمانډانی چارواکی وایي تر دې دمه په لشکرګاه او ګریش کې شجه حاضر سوي دي چې په پولیسو کې دنده واخلي. په هلمند کې د شجنه پولیسو مشر اسلام بيبي وایي د پولیسو له مسلک سره علاقه درلودل او په دې برخه کې د دې د کورنۍ تشویق د دې بایسو چې پولیسي وکړي. اسلام بيبي وایي که څه هم شجنه پولیسو ته ډیر اړتیا لري خو څومره چې ضرورت ته هم شجه حاضر نه دي چې پولیسو ته راسي.
دا زما د فامیل رضایت چې خوشاله چې مثلا یو شاو دفاع
زولرم مش ضرورت ډیر ورتلرو ادارات شوبات دي چې ټول ضرورت ورتلري لکه تروریزم چې شزته ضرورت لري جنایي چې شزته ضرورت لري او نور شوبات دي لکه لوجستیکو لکه پیژنو د دې یو کمپیوټر کار په کار دی مثلا چې نو کې په سواد کې د غولري چې سواد ولري کولای شي د یو ځای مصاب په بش کې کار وکړي البته چې تحصیل کامل دوازه پاسه
ویل کېږي په هلمند کې نامنی هم په پولیسو کې د ښځو د کار مخه نیسي د هلمند امنیه کمانډانې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید احمد فرهنګ وایي تر اوسه شپېته تنه ښځینه په پولیسو کې کار کوي چې د نارینه په څیر د ټولو حقوقو درلودونکي دي هغه وویل ښځینه پولیسو ته اړتیا لري خو تر اوسه یوازې په ګرشک او لشکرګاه کې د ښځینه پولیسو راجستر لري چې په نورو اکثرو ولسوالیو کې ښځې په پولیسو کې د کار لپاره زړه نه ش کوي
د هلمند په امنیه کمانډانۍ کې د نارینه پولیسو تر څنګ چې شمېره شاوخوا 10000 پولیسو ته رسیږي د هغوی سره ښځینه پولیس هم په دندو ګمارل شوي دي موږ شاوخوا 40 تنه ښځینه پولیسو لرو چې هغه ځینې افسران ځابطان او همدارنګ سربازان دي په دې وروستیو کې د ښځینه پولیسو د جلب او جذب لړۍ ډیره توده سوې ده روزمره دلته ښځې راځي د پولیسو لیکو ته جذبېږي او هغه قوانین یا هغه زده کړې چې د دوی لپاره دي هغه مراحل طی کوي او وروسته خپله دنده پیل کوي
ویل کېږي د هلمند په هغو ولسوالیو کې چې د سواد کچه کمه ده هلته د ښځو د حقوقو په ورکړه دنده او ښوونځیو ته په تللو کې کورنۍ زړه نه ش کوي نګاره بله هغه ښځینه پولیسو دي چې د کلون رئیس په لشکرګاه ښار کې کار کوي دا وایي کله چې یو کور ته د تلاشۍ لپاره ځي نو د ښځو د شراغلا سره مخ کیږي نګاره وایي همدا خاطر دی چې په پولیسو کې پر دنده شوق راغلی ده
اوس ښځې د پولیسو بیریږي موږ ښځینه چې ورڅ موږ ته خاندي الله خالجان وایي شکر چې تاسو رالت هغه د خپل منظم تلاشان ورته کوو مشکل نه ورته پیښي دا د مثلا دا زه میدان وایي کوم دا 15 کال کېږي زه دلته مصروف یم زما د هلمند خلکو ته خوند ته نورو ته زما پیغام دی چې اوژه په اوژه زموږ سره دې ودرېږي موږ ته سوله غواړو موږ ته دا 10 کاله بدبختیانه کار کړو اوس شکر قرار قراری ده اوس آرام ده
د پولیسو چارواکي وایي په پولیسو کې د ښځو دنده او کار د کورنیو او ښځینو د تلاشیو پر مهال مرسته کوي چې کلتوري او مذهبي ارونه وساتل سي پولیس وایي چیرې چې ښځینه پولیسې نه وي هلته د تلاشیو او عملیاتو پر مهال له ستونزو سره مخامخ وي دوی له کورنیو غوښتنه کوي هغه ښځو ته اجازه ورکړي چې په پولیسو کې دنده واخلي چې علاقه لري محمد الیاس دی د ازادۍ رادیو هلمند
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د باس د خبرونه په دوهمه نیمه کې اورې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استعزام مسلې ته ځانګړې شوې ده د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په حکومت انتقاد کوي چې په کاپیسا ولایت کې د ویز د کونکو نجلۍ په وژنې چې په خوله غوره کړې ده دوی وایي حکومت په سواد کې د ملاله یوسف زی له ټپي کېدو وروسته یوه ورځ ویر اعلان کړ خو انسه چې یو افغان زده کوونکی وه تر اوسه یې چا په اړه هیڅ هم نه دي ویلي نور حال له کابل د جمیله ظریف په رپورټ کې
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي که حکومت د زده کوونکو د وژنو په حق لام داسې چپ خوله پاتې شي نو وروسته تر دې به هیڅوک جرأت ونه کړي چې خپلې لونې ښوونځیو ته ولیږي په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزي کوفي د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په بدخشان کې د انیسې په نوم د یوې زده کوونکي د وژلو په حق له د حکومت په خاموشۍ انتقاد وکړ دا وایي کله چې په پاکستان کې ملاله یوسفزۍ ټپي شوه نو افغان حکومت د قهرمانې لقب ورکړ خو کله چې انیسه ووژل شوه هیچا هم غبرګون ونه ښود
د یوې پاکستاني نجلۍ لپاره یوه ورځ د ویر په نوم ټاکل کیږي خو واړم وپوښتم چې آیا د هغې پاکستاني نجلۍ او په کاپیسا کې د انیسې د وینې په رنګ کې بدلون موجود دی او که دا چې د افغانانو وینې بې ارزښته شوي دي که د یو افغان د وینې په هکله دومره بې تفاوتي وي نو بیا به هیڅکله هم یو افغانه کورنۍ زړه ښه نه کړي چې خپله لور ښوونځي ته ولیږي
انیسا د کاپیسا ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي وه او په دې ولایت کې د ماشومانو د ګزړن واکسین د پلي کولو په برخه کې کار کاوه چې څو ورځې وړاندې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل شو. خو د پوهنې وزارت بیا وایي چې دې وژنې کومه سیاسي انګیزه نه درلوده او په وینا یې په دې هکله د امنیتي ادارو پلټنې روانې دي. د پوهنې وزارت ویان د امان الله ایمان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د زده کوونکو وژنې غندلې دي. امان الله ایمان وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د غړي په توګه خپل غږ د ملالې یوسف زی د ټپي کېدو په هکله اوچت کړ او خپل پیغام یې د نړۍ خلکو ته وړاندې کړ. دی وایي چې د افغان حکومت د دې پیغام اساسي هدف دا و څو نړۍ ته ووایي چې دا یوازې ملاله نه ده چې له دا ډول پیښې سره مخامخ شوه، بلکې په وینا یې هره ورځ لسګونه افغان نجونې زده کوونکې له دا ډول ستونزو سره مخامخ کیږي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اوري. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي په ښار کې د بې کیفیت جوسونو او غیر الکولي موادو له زیاتېدو شکایت کوي. د کابل ښار د سړکونو پر څنډو او د دوکانونو مخې ته اکثرا دغه مواد چې تاریخ یې تیر او بې کیفیت دي په ارزانه بیه پلورل کیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي دوی جدي څارنه پیل کړې څو د دغو نوشابو د پلورلو مخه ونیسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ځینې خاریان وایي چې بې کیفیت جوسونه او داسې نور سخون کې مواد چې د خار په مختلفو برخو کې په ارزانه بیه پلورل کیږي، د قطیو رنګونه توګل شوي، مزه یې اوختې او سکلي خلکو ته روغتیایي ستونزې پیښوي. دوی د عامې روغتیا له وزارت غواړي چې دا ډول سخون کې مواد د ژر تر ژره له خار ټول کړي.
اتمان دیگه کدام نقصه داره، یا تاریخش تیر است یا خراب شده کی برای مردم
دوی یو نقص خلری، یا ای تاریخ تیر شوه او یا بی کیفیت شوی زکه پارزانه به خرسیگی بی واس خلک یخلی خو روغتیا ته زیان رسوی. د عام روغتیا وزارت باید دا مواد کنټرول کړي او لسرغړونکو سره دی قانوني چلند وشي،
برخورد قانوني شه.
د دې مواد دکاندارانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی چې دا مواد پلوري د تاریخ او کیفیت ضمانت هم کوي. د کابل ښار د منډۍ د بازار یو پلورونکی وایي:
نوم یې عزت الله دی، د منډۍ یو دکاندار یم. موږ چې دا توکي خرڅو تاریخ اول ډیر موږ رانیسو، بیا تقریبا یو پنځه میاشتې شپږ میاشتې پر تېرې سي. کله چې موږ سره خرڅ نه سول موږ مجبور یو چې پر پرچون یې خرڅ کړو. پرچون والای نهسه خرڅولی، یا مشکل پرې راسي، یا دغه سیزن تفاوت پرې راسي، د دې خاطر د لیلام په توګه خرڅ کړي. حساب یو جنسي په لس ډالره کارتنه هغه چې پرچون ته ورسېږه لیلامې ته دوه ډالره یا یو ډالره خرڅوي. کوم مشکل نه لري جنسي، د دې خاطر چې دا تجار ډېر تاوان ونه کړي هغه په ارزانه بیه خرڅوي.
د کابل ښار د سړکونو پر سنډو واټونو او له ګڼه ګوڼې څخه په ډکو ځایونو کې پیپسي، کوکا کولا، ډیو سیون اپ او ډول ډول انرژي د دوکانونو په نسبت په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. ویل کیږي دا مواد اکثره د ښوونځیو زده کوونکي اخلي. د ښار عام خلک وایي چې ډیر ځله د دغه بې کیفیته موادو له خرڅولو شکایتونه شوي، خو مسؤلینو په هکله جدي اقدامات نه دي کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې موادو د پلورلو مخنیوي ته تدابیر نیولي او تر اوسه یې څو ټنه دغه مواد نیولي دي. د دې وزارت د روغتیایي قوانینو د بررسۍ عمومي رئیس ډاکټر سید ابراهیم کامل آزادی راډیو ته وویل د دې موادو له خرڅونکو سره قانوني چلند کیږي.
اداره بررسی از تطبیق قوانین وزارت صحت عامه مسئولیت خود میدانه که
دیوای د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي قوانینو د بررسی اداره خپل مسئولیت ګڼي چې په ښار کې هر ډول بی کیفیت مواد وسهري او چاته اجازه ورنکړي چې وی پلوري. د وزارت څو ځلې دا مواد کنټرول کړي او غیر سټانډرد مواد راټول شوي دي. خلک وایي یوازې سخون کې مواد نه، بلکې بې کیفیته درمل، غوښې او ځینې لبنیات هم په ښار کې خرڅیږي. افغان چارواکی وای بی کیفیت مواد اکثر له قچاقی لارو څخه هیواد ته داخليږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرپ نیسه په هم اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. لسنی بجی دی مخکله دی چې د اونۍ بحث واوري قسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کی.
امریکا وایي چې له افغانستان سره د امنیتي همکارۍ د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی ځانګړی استازي ډیوډ فیرس په کندهار کې پرونویل په کار ده چې د افغانستان د سولې خبرې درې اړخیزې وي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه سختریزي وسلوال وژل سوي دي. د ریشتر په اندازه 15.5 درجه سلسلې د ایران ختیځ لرزولې دی. د ایران فارس خبری ایجنس وایي د زلزلې 8 تن وژلي او 12 نور ټپیان دي. ناتو له شمالي کوریا وغوښتل چې په روان کال کې د دوهمې راکټي ازموینې لاس واخلي. ناتو وایي د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه ده. په نیویارک کې څلور تنه په پلان کې په لاس لرلو تورن سول چې غوښتلې وسلې یا هغه مواد چې د یورانیم په غني کولو کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي چین او ایران ته قاچاق کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوهم کال په مخه د فوربس مجلې د غلس په سر کې راغلي دي چې د نړۍ تر ټولو پیاوړي کسانې معرفي کړي دي.
د ونی خبرې
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ د دې ونی بحث د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیزاح مسلې ته ځانګړی شوی. کوربه مو زه نسیم شفق یم. د قانون لمخه د کابینه د وزیرانو استیزاح کول د ولسی جرګې له صلاحیتونو څخه دي، خو یو وزیر باید په ځانګړو مواردو کې استیزاح شي. د ولسی جرګې ځینی غړي او یو شمیر سیډون کې وایي چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي ځینی وزیران د سیاسي، مالی او داسې نورو اهدافو لپاره استیزاح کوي او په ډیرو مواردو کې د استیزاح پروسه هغه شان چې لازم ده پر مخ نه دوړل شوی. په تیرو وختونو کې ولسی جرګې ګڼ شمیر وزیران استیزاح کړي، ځینی له خپل دندو لری کړي او ځینی یا په خپل ځای بیرته پاتې شوی او یا هم له یو وزارت څخه لري او بل وزارت ته له ولسی جرګې څخه د باور رای ترلاسه کړي. د استیزاح په مسله کې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان د ولسمشر کرزی، د هغه د مرستیالانو او د نورو چارواکو او بانفوذو اشخاصو د نفوذ خبره هم کوي. د دوشنبه په ورځ د اوبو او انرژي د وزیر محمد اسماعیل د استیزاح په موضوع کې هم یو شمیر وکیلانو شکایتونه کول چې ولسمشر او د هغه مرستیالان کوښښ کوي چې د هغه د استیزاح مخه ونیسي. همدا مسله به په دې بحث کې لخپل ملمنو سره وسیړو. را سره ملمانه دي د ولسی جرګې غړی خالد پښتون، د سیاسي چارو سیډونکو انجینر متی الله خروټی او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالستار سعادت. ګرانو ملمنو ستړي مشي، په خیر راغلی. خغلی سعادت، په سر کې تاسو په لنډول رڼا واچوي چې یو وزیر د ولسی جرګې لخوا د قانون لمخې کله او څنګه باید استیزاح شي؟
په اساسي قانون کې البته مشخصه د استیزاح مسله نه ده مطرح شوې چې په کومو مواردو کې کېدای شي چې ولسی جرګه وزیران نه استیزاح وکړي. صرف په دونیمه ماده کې د مواجه دلایلو مسله راغلی ده. اما د مواجه دلایلو شتون یا تعریف نشته، یعنی هر هغه څه چې خپله د ولسی جرګې غړو ته مواجه دلایل ښکاره شي دغه پر نه کېدای کولای شي وزیران استیزاح کړي. د استیزاح تعریف په همدغه حد کې دی، کله ناکله داسې کېږي چې په ډیرو مواجه دلایلو په شتون کې ځینې وزیران نه دي راغوښتل شوي او کله کله داسې هم شوي دي چې د همدغه تعریف د نشتوالي له امله مثلا حالت دلایل ویل شوی دی، یعنی دلیل جمع دی، دلیل باید وی یو دلیل نه باید زیات وی، برعکس دی همشه.
نو په دې صورت کې چې ماجه دلایل تاسو ته اشاره وکړل چې په ځینو موارد کې نو یا په ډیرو موارد کې ماجه دلیل نو، نو استاسو په باور بیا د وزیران څنګه یعنی د نورو اهداف لپاره سیاسي او د نورو اهداف لپاره
البته زموږ سره کېږم په اوس مسله کې کوم میستیزای چې په دې ورسته کې شوی ټول ماجه دلایل ودي لپاره او زه فکر کوم ډیر کفایت کوو او حتی د عدلی او قضایی د تعقیب تر حد پورې په وزیرانو باندې موارد شته ده اوس د افغانستان ولسی جرګه غوړي استیزای هم کی او خاصه محکمې ته مثلا معاول کی هم اوس چې موږ پیګو د افغانستان ولسی جرګه هم په ډیرو فساد او په ډیرو بدو علایقو کراګیر دغه رقم باندې چې دوی باید خپل صلاحیتونه اعمال کړي نشي اعمال ولای زه فکر کوم په اوسنۍ کابینه کې ډیر زیات موارد شته ده اوس وزیران فعال وزیران عملاً د فساد د اختلاس ډیر
غوړي باندې ورسره کور ولنه خغلی پښتون تاسو د وزیرانو د استیزا په مسله کې څومره قانوني چلند کړی د ولسی جرګې له خوا استیزا تاسو ټول مسایل معلوم دي ځکه انتقادونه دا دي چې په دې برخه کې سیاسي ګوندی او داسې نور مسایل ډېر پام کې نیول شي بیا د وزیرانو د استیزا په برخه کې
فکر کوم چې تاسو ټول افغانستان خلک او تاسو خبر یاستئ چې په افغانستان کې د احزاب او سیستم دروسه فعال نه دي او ولسی جرګه د 298 غړو څخه خبردار ده چې هر غړی یا هر وکیل یا هر نماینده د خلکو په حقیقت کې د خپل ځان نمایندګي کوي او یا کوی چې هر یو وکیل یو حزب دی په دې معنی چې موږ 298 حزب په ولسی جرګه کې درو په همدې اساس په ولسی جرګه کې همیشه یو ستونزه موجوده ده چې موږ توافق نظر پر موضوع بنی د خبرو د لاري یا د یو جوړې په اساس منځ نه راځي هلته همیشه احساساتي برخورد کیږي همیشه چې داسې واقعیت پیښیږي یا یو وزیر استیزا کیږي هغه وخت استیزا کیږي چې واقع پیښیږي په هغه وخت کې دوی ګرد جدي سي او په هغه وخت کې دوی د فتن تصمیم نیسي او ډیر سوي دي ډیر بې ګناه وزیران استیزا سوي دي او تلي دي بعض اوقات ګناهکار وزیران چې هغه باید لاړ شي رخصت سي هغه پاتې سي ځکه هلته تفاهم د نظر وجود نه لري هر وکیل غوږ نیسي او د خپل نظر په اساس تصمیم نیسي د پرون ورځې واقع عیني واقع و دلایل موجود و لیکن وخت او زمان درست نه و د ډیرو وکیلانو تر مابین داسې یو شایعات و داسې نظریات موجود و کدا سړی موږ استهم کو رئیس جمهور بیرته سرپرست پیس پرشتي پس نو امو سړی د ځان مخالفه کوي او هم په پاتوي لکه و تاسو چې لوی سرنوال په عین شکل ناس
نو په دې صورت کې بخښنه
کوم په عین شکل ناس دی
او په دې صورت کې نو ځین استیزاب پرته لدنه چې ماجه دلیل وي هم کې د استیزاب سی وي او یا هم کې د سی وکیل نه وړي چې وزیر استیزاس یو په ډول سره لکه تاسو مخ کې اشاره ورته کړل هغه مجبور کړل چې پرون محمد اسماعیل په موضوع کې هم داسې و ځین وکیلانو ویل چې مانو غوښتل چې استیزاس خود مانو مودمم ځای اخیستي
شدلته دوه حالت موجود دي یو د استاس حالت تاسو وایس چې که داد وکیلان باغه غړې احساساتي برخورد کړې دي په ورک کې امضا کړې ده وخت چې اصلي میدان ته جنگ راغلې دي د چارو خاص فشارونه پر ورېږي دوستان ټلیفونان لور کوي خلک ټلیفونان تر کوي حتی بعض د حکومت په کړي کې داخلي دی وی ټلیفونان تر کوي د تالار په ورځ باندې پښیمانه سي چې ځمانو نست دوم حالت یې دادی چې اکثره اوقات تاسو پرون ولیدل چې پوش پېته یا او یانه پر امضا کړو لیکن د رایګری په وخت کې فقط ته یې شرای مخالف راوي دا معنا دا چې کسانو نوې لیکلی وو هغوی هم موافق رای ورکړ ښه اگر لپاره خو یې معاجه دلیل ستا چې ما یې دلایل واورېدل دا دلایل ما ته قانع کنینده وه
دا د استیزا دلایل معاجه وو
د بیره وکیل چې اوس وایي مجبورې کې هغه هم دغه دلیل درته وایي چې وخت چې ما یې دلایل واورېدل دلایل معقول وو ما ته قابل قبول وو ما ته زموږ نیولی
ولې کله چې پوښتنه کې د هغه څومره تخنیکي پوښتنې وي څومره مسلکي
پوښتنې پوښتنې تر ډېره ځایه پورې تخنیکي وي تر ډېره ځایه پورې غیر تخنیکي وي په حقیقت کې وخت چې وزیر خپل دلایل وایي امکان لري بعضې وکیلانو ته هغه دلایل معقول وي هغه ومني لیکن په واقعیت بل دی ځکه په افغانستان کې یوازې د حکومت تصمیم نه دی تاسو ټول خبره شپږ جش ملک موجود دي اختیاري او غیر اختیاري پروژې ادامه لري په افغانستان کې حتی په بودیجه کې دغه پرابلم ستې موجود دی چې اکثر اوقات ځینې پروژې چې تمویلیږي ظاهرا هغه حکومت شکل لري مګر باطن کې غیر اختیاري پروژې دی هغه دوی مختبي او مسؤلیت یې و چارواکي ترجه کیږي یعنی داسې مسائل هم راغلي البته داسې مسائل هم شته چې د وزیرانو د بے باکی او د بے توجهي په اساس باندې هغه شاتل ودل دي چې هغه باید وکړي
خروټه صاحب ولسی جرګې د استیزا په موضوع کې د افغانستان ګټې تر ډیره په نظر کې نیولې دي او ځینې غنګوسې شته چې ګوندې خپل شخصي ګټې یعنی د مالی معاملو خبره هم کېږي د استیزا په مسله کې
تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه دلته د استیزا خبره چې پورته شوې د افغانستان اولیا منافع په نظر کې نیول شوی زه په ثبوت په دلایل تاسو ته وایم زمانی چې د جناب وزیر صاحب استیزا مسله مطرح شو هغه عامل منافع پروژه هغه پروژه چې د جنرال خانه ډیزاین شوی او د جنرال خانه پلان جوړ شوی هغه باید سرته رسیده هغه سرته ونه رسیده هغه پروژه چې باید قانونا د تدارکات قانون په اساس باید اعلان دور کړ شوی هغه ایرانی کمپنۍ دور کړ شوی دوم دریم هغه شخړه یا هغه جنجال چې یو ورځ د سیزان مخ کې د ولسی جرګه د رئیسانو په کمیټه کې او چې بعضی دوستان معتویل هغه خود په خود وایي چې دا ملی رنګ درو ده، نه تنظیمي، نه سمتي، نه قومي، نه زبانی. ما هم بعضی وکیل صاحبان نوم ناخلم ما غوته زنگ و هم ما غوته تخنیکی موضوعات را خانه کردن هغه معلومات چې ما د خپل مسلک دارن ساز دلوده هغه مهم عامل منفع پروژو پکله دویته ملی چې دغه پروژه دغه مر فلانی واد سره قرارداد سو هغه قرارداد هیڅ سو دغه فلانی هیواد سره
ولی پرون خو اسماعیل خان په سرګند ویل پښتون سوم دی شاید چې یوازې د یوې پروژې 15 پروژې یا 15 لوی بندونو قرارداد کړی دی یوازې یو پروژه ایران ته ورکړ سوی ده اغم په نړیواله کچه په داوطلبۍ کې
تاسو وګورئ تاسو موږ تاسو غاک ټول افغانستان اوري کابل نه نوځو کابل کې پات کې ګور کابل شکردره ولسوالۍ کې کابل په لندر کې دوه پروژې دي یو پروژه د شاوروست په شکردري ولسوالۍ کې بل پروژه د شاتوت پروژه دوه د بندونو پروژه دي تاسو مېرمنۍ کې وګورئ قراردادونه چا سره سوی هغه ظلم چې د افغانستان ملت سره د شاوروست په پروژه کې سوی هغه په کره زمين کې چا سره نه سوی
ولی پرون محمد اسماعیل هغه ټول خپله پروژه وګڼله
انجینری مې خپل ما خبره مې سکی کوم اسماعیل خان قومندان شخصیت ته احترام لرم قومندان دی مجاهد سړی دی هغه سړی په نظامی کې به پویږي اما زه خیدس خبره چته نو د انجینران خو چټی فاکولټی هوټلینو انجینر شته تربیه کیږي
خو اسماعیل خان به تر ډیره منیجمنت کړي نو هغه سره به نور مسلکی کسان هم ستړي خروټی سره تر ډیره د استیزه په مسره دی
نه بیا تاکید کوم د غساس استودیو زه د تدیزانوم منیز انجینر اما چې دا پروژه ما ترا کې تطبیق کوم یزه پدې کې ظلم ناروا کوم تاسو را پدې دغه ما قیمت به لس افغانی ډیزاین پلس افغانی ته کوم جوړو مې 15 افغانی مبینان دا مثال مدل عامل مرفه ور کې دره دوه ازاري ټول خلک اوري بعضی خلک وایي احساساتي استیزاد احساسات نه کار اخته سوی دا یا مثلا عقل نه کم کار اخته احساسات نه زیاد نه خبر نهسته مطلقا نه سزا عقلانی سزا حکومت په ټول دنیا کې په تناسب دی ډاکټر انجینر په خو افغانستان کې هم نه ارزښت درلوده اهمیت داده چې وخت چې یو تعمیر جوړیږي کاغذ او لنګیږي انجینر غلط نقشه ور کوي ډیر خلک په وزل کیږي اما ډاکټر چې نقشه ور کوي یو کس وزل کیږي
خروټ صاحب د دفاع او د داخلي خواني وزیران استیزاسول دوړ لدان لریسول د داخلي وزیر بیا د کری صاحب لخوا ونه مول سو به ترغه دفاع وزارت ترغه مهم وزارت نو کچیر دال ته ناکام پاتیو څنګه بیا دلته کامیاب وسه ګمانه کوي چې په سزا کې په ځینې موارد کې احساسات په نظر نیول سی وي
راځي لکس مثبت فکر او شفق صاحب دی جناب وزیر صاحب داخله په خونه چې به وزیر دفاع سو دی هغه دی رایت مات ورکول په وخت کې مثبت رویونه می سوای د منفی رویونه استعمال کوي هغه وکیل صاحبان چې دوی ته راختیا د افغانستان اولیا منافع ارزښت لوده دوی ته دادی وکالت وجدان او شرافت اهمیت لوده هغه چاته چې دوی خپل ملت نمایندگان زانی بلل هغه د مسلې ته متوجه وو یا اسپین را استعمال کی رای مخالف استعمال کی ای چیز را اشتراک کنه دلته خود به خود راضی مونږ دی خونه کوچ ولی وزیر صاحب دی داخله او استیزاس او بیا وزیر دفاع سو دومره رای وګټ وزیر یو چیز ات وطن پرست وکیل صاحب نو زنه وایم چې دا نور شری هغه کړی دا وطن پرستون دی دغه چې دې متوجه و غوی نو بینان اوسم دغه دیش کسان نه دیش کسان دی دیش کټګوري خلک دی دسنه چې یو کس نه دا هم چې مخالفت یو کې یا کمیټه رؤسای کی رؤسانو کی دا خبره پورته سو اجنجالونه سو او زمين کې مثلا لایف خو منگا ولی ده منن منگا عملن ولی ده چه اسماعیل خان سویلی وکیل سایبانو سویلی ده چه خبر چیر تقطه گیده او سر رقم یا ساختگی مثلا جور سو اصلا بیرتا
کور بادم دیر امان خرورد سیم سعادت صاحب دستیزا پروسا پا ولیسی جرگی که سنگ پر مختلی پا مجموع که دا دغه دوره ده و که مخکینه دوره ده دقیق ده سنگ لوصول سر و لمعیار سر برابر پروسا پر مختلی
یا خپل نفس دستیزا هده طبعاً چې په افغانستان کې زه فکر کوم چې دا 15 وزیرانو کې چې هر یو دوی استیزاح کی د هر یو باندې کافی دلایل او موارد شته چې باید استیزاح شي یو د دغه دلایلو مشخصول د اساسي قانون د حکم له مخې دا نه بده مرغه پولیسي جرګې کې نه کیږي او دا چې نه کیږي دا دوه بد تبعات لري یو د نه خپل د جرګې کې رواني حالت د سې کیږي چې وکیل خپل چې کله پونه شي چې زه د څه لپاره په کوم دلیل چې دلیل ورته مشخص نه وي دا شخص استیزاح کوم نو طبعا د عدم اعتماد رای خواته دغه تک ډیر سخت دی او بل مثلا مهمه ده د تخ پخپل د اجرای قوی او د مقننه قوی رابطه د پټول نړی کې په نازکو تارونو تړلی دا باید په ډیرو تعریف شي او مشخص موارد باندې دغه برخورد وي مثلا یو وزیر یو څوک استیزاح کوي ولسی جرګه استیزاح کوي ولسمشر وایي چې دا دلایل مواجه نه وي دا دلایل نه دا دلیل دغه رقم لانجو ته باید زمينه مسايده نشي. زه غواړم ځيني نور مسایل مطرح کړم. یو دا رسې د خپل استیزا وضاحت غوښتلو ته وایي، یعنې تر دې خوا بل شی نه ده. په استیزا کې چې مهمه مسله ده، هغه د اعتماد د رایه مسله ده. یعنې کله چې وکیلان د اعتماد رایه د وزیر نه اخلي، دا مسله مهمه ده چې هغه دویم پړاو دی.
خو کله چې په دغه پړاو کې ناکامه پاتې شي، مجبور هغه پړاو ته ځي، یعنې جدید ده، د وزیر لپاره مهم پړاو ده.
بالکل مهم دی. البته ولسی جرګې په تیره دقنه دوره کې د یو جهادي رهبر په مرسته باندې حکومت هلته ډېر زیات او جالب کار کړی، چې تر اوسه پورې هم له بده مرغه د موږ وکیلانو په دې باندې سر نه خلاصیږي. هغه دا ده چې په ټولې نړۍ کې دغه الفاظ چې ده د وزیرانو د غوښتنو دو باندې چې کوم نومونه کېښودل کېږي، دا دوه موردونه نه اضافه کوي، معمولا یو یا دوه مورد. مثلا په مصر کې استعما ده او استجواب دی، اما په مصر کې استجواب د استیزا په معنا ده. په افغانستان کې دلته ډیر تخنیکي حکومت یو کار وکړ، یو استعما یا غونډه کړله، منځ کې یو اصطلاح ورته پیدا کړله استجواب، او بیا ورپسې استیزا کړله. یعنی که چېرته وکیلان غوسه شول، خو لږ دره غوسه چې استعما ته به راوغواړي، کلک زره ډیر غوسه شول، مخامخ باید استیزا ته لاړ نشي، منځ کې یو بل معنی ورته ایجاد کړل چې هغه استجواب بیا غونډی دي. بیا ته استیزا ته دي، استیزا کوم څنګه نور پړاوونه دي. البته هغه ول د رئیسانو کمیټې ته دا مسله دي لاسلیکونه، دا یو پړاو، بیا هغه جواب چې ورکې درې پړاو د اعتماد راي اصلا په دریم پړاو کې مطرح کیږي، دا خپل یو مشکل ده. بل دی وکیلانو واقعا دوی د مستندات نه جوړي. مثلا اسماعیل خان پرون ادعا وکړه ویل چې دیوالی ویان یو سند او خود هغه تصویر شوی. اوله خو که چیرته دوی دغه وصله نه ویشله، یعنی اسماعیل خان خبرې خو ډیر واضح وي، په افغانستان کې د داخلي جنگونو رواني حالت رامنځته کړ، دا بالکل یو جرمي عمل دی، د ټولو خلکو غروان ته صدمه ورسوله. د دې ترڅنګ د وصلې د ویش مسله ډیره مهمه وه. اوس دې ادعا وکړه چې دا یو مزاور سند دی. کله چې مزاور دی، اوس خو خپله تصویر د جزا په قانون کې اوږد حبس لري، یعنی 15 تر 15 کلو پورې حبس لري. که چیرته اسماعیل خان واقعا وسلو جواز ویشه، خو هغه باید محاکمه شي، او که دبسې دا سند والي تصویر کړی، خو اوس باید والي نم پښتنه وشي.
خو ده خو ویل چې زه حاضر یم، یو محکمه دی که چیرې ما د مشکل څه جوړ کړی.
نه نه نه، یوازې دا نه، زه وایم چې وکیلان چې کله دا اجرات کوي، مخکې له مخکې ځانونه باید په دغه مسلې باندې پوه کړي. او بل ډیر نور جدي مسائل و چې پرون وکیلانو په هغه باندې بحث وکړ، سطحي تیر شو.
یا تاسو وکیلان ملامتوي په دغه برخه کې چې وکیلان اساسي کارونه کوي؟
زه مثال درته درکوم. اسماعیل خان یو قرارداد کړی د حسین فهیم پورې مربوط شرکت سره، د تیلو قرارداد کړی په تیرو کلو کې. په دې قرارداد کې قرارداد شوی دی په ټن باندې، او ټن هم د روس معیار 1300 لیټر تیل باید وي. کله چې اجرات کیږي په امریکایي سیستم باندې کیږي، چې یو ټن په 1000 لیټر باندې ورکول کیږي. دا قرارداد همدغه سه دوام کوي، یعنی ډیر زیات تیل ورکي. او دا قرارداد اسماعیل خان کوي، تر څو ولسی جرګې په دې کې هیڅ نه دی کړی. ترکیه نه جنراتورونه واخیستل. ترکیه کې کوم جنراتورونه اسماعیل خان نشته ویل، په مو خصوصیات ورته د پرونو ویل. خو هغه جنراتورونه د عراق په جګړه کې کاملا استعمال شوی وو. په دلته چې راغلل، حیات کله وکړه نور دا نه ونه پیژندل. سلانسر کې ورته کله لاس نه است، آلته لوګای پیدا شو، بیا د نډیر غټه خبره جوړه سو، بیرته د اسماعیل خان پټکړه. اوس وکیلان خو باید په دغه مسلو کې ځان خپو کی. خبره دا شیده دا سید پولیسي جرګې کې تصمیم اکثریتي دي. په کمیسون جرګو د شانو کې البته اقلیت که هر څومره خنه نظر مو لري، هغه نشي کېدلای. بلې، دغه اکثریت لپاره باید هغه اقلیت چې معمولا باید جرګه په خپل عقل په خپل فکر باندې وترخی، دغه ابتکار په دغه اقلیت کې نشته. لبعد امرغه د دې لپاره اوس هر څوک تیر شي، اوس ولسمشر د دغه استیزا سره هیڅ موافق نه و. امغه نه موافقت هغه مر اثر درلوده. ما ته د دلایل نه قانع کوم کې دلایل دومره ښکاره نه شول. صحیح خبره
دی، به ورسته راسو.
بس یو لاند خبره بل کوم. اوس مثلا د وزیران د خطر دیم ناولی ککړ خلق شول، ولسی جرګه به نه استیزا کوي، سلب اعتماد کوي، به نه د لپاره چې جمهور د سرپرست ټاکي. زما په نظر دا یو معاجه منطق نه دی، نه د ملت لپاره، نه د افغانستان لپاره.
کولران سره صاحب پښتون صاحب، د استیزا په مسله کې یو بل مسله چې ډیر کله یادېږي، یا ځینې ورته انتقاد ګوت نیسي، د جمهور رئیس لکه څنګه چې سعادت صاحب هم یو څه اشاره ورته وکړه، د جمهور رئیس او د غدم رستيالانو یا د ځینو نورو مخاورو با نفوذ اشخاصو مداخله په یو ډول سره، بیا هم د ځینو مالی مسایلو کته پورته کول دي. د پردې ترشه دغه مسله څنګه د پولیس جرګې کې
پدې کې چک نست؟ د پینلسمي دورې څخه بیا تر شپږمي دورې پورې چې استیزا او د رائے اعتماد مسایل چې وزیران راغلي، چې وزیر نوې معرفي کیږي د جمهور د خاص او یاد استیزا پالت کړي، په دې دواړو حالتو کې موږ د مختلفو حالتو سره مخامخ شوی. زه بیا واقعي شکل درته وایم. د وکیل پیسې پر موږ باندې تاسو یقین وکړئ ډیر زیات فشار وي اکثر د دوستانو د خوا څخه د ځینو نورو ارتباطاتو د خوا څخه چې تاسو باید وزیر سری مطلب د یو خوش وزیر دی د سری
کنه په دغه فشارونو کې جمهور رئیس او مرسیران شامل
رازم دا پکښه ساتل په لوړه ساته کې اکثر اوقات موږ په شورا کې د نن په دغه اول ځل په یوه شو داخل شو چې د جمهور رئیس نظر یا د ارګ نظر د استیزا په اکلم مثبت دی که منفی دی. مثلا دا زه په وضاحت سره ویلی سم چې د دوو امنیتي سکتورو د وزیرانو په اکلم باندې استیزا د ارګ په موافقه وه، ځکه موږ د وکیلانو دغه طرفدارو وکیلانو څه فوراً احساس و. مثلا پرون د اسماعیل خان په حیثیت کې زه له سعادت صاحب سره موافق یم که خروج صاحب وویله چې د ارګ موافقه په دې کې نه وه، ولې د دوی د موافقو وکیلانو کارتونه زرغونه وه او د دوی د خبرو سم داسې معلومیږي. رالو د پیسو مسله دوه مسله متاسفانه په پنځلسمه دوره کې دغه فرهنګ یا دغه کلتور د پیسو ډیر ضعیف و، په ډیر کښته ساته و. کت یو څو محدود وکیلان وه چې هغوی د مجبوریت په اساس به هغه په ډیر شرم سره سکالو دننه کړی په جیب دغه به نه غوښتلې، داسې یو حالت. متاسفانه په شپاړسمه دوره کې د موضوع ډیر جدي سوې
تر څومره اندازې پورې
زما د معلومات درو تقریبا خلکو ډېره بې انصافي خلک ډېره بې انصافي کوي خلکو تقریبا کوزړی وغواړي ګرد شورا یادوي، مګر داسې ابدان نه ده، ابدان داسې نه ده. زما په عقیده شل تر پنځه فیصده پورې دا مشکل موجود دی.
او د ورای لپاره څومره کېدای سي کته پورته سي؟
طبیعي ده هغه مقام پر اړه لري، وزارت پر اړه لري چې وزارت په کوم سکتور پر متعلق دی او وزارت څو عایداتي وزارت دی. خپل وزیر کار خرابوي، وکیل یې نه خرابوي، ځکه دی ډیر په عجله کې چې زه ناکام رسم. دا قیمتونه دیل وړي، دا متاسفانه دا مشکل موجود دی. او دا چې زموږ دوستان دا فکر کوي متاسفانه زه تاسو دا د انسان په شخصیت تړلی لري که یو څوک پیسې اخلي هم د انسان په شخصیت تړلی لري او که نه اخلي هم لري. زه دې تعجب کوم کسان چې انتقاد کوي که هغه پر دا ځای راشي هغه هم په دې مشکل گرفتار وي. ولې موږ داسې کسان ولیدل په شورا کې چې په تېره دوره کې انتقاد کوه دا دوره دی وکیلان دي متاسفانه په هغه مرض دی اوس گرفتار دی. زه په ډېر تاسف سره وایم چې د دې ګردو پښې چار کونجه دي د عمامي کې سره خاندو به نه پرې وبل بل سره. دا مشکل موجود دی په افغانستان کې چا وایي زه صادق یم خیانت کوي.
کوروالم تشکر. خروټی صاحب جالب موضوع ته اشاره وکړله. جناب پښتون صاحب ستاسو نظر دغه معاملې تاسو معلومات لري، تاسو هم د سیاسي مسایلو څېړونکی یاست او حالاتو خبر یاست، دغه معاملې په څه ډول کېږي، څنګه کېږي، داسې کله مشخص وایست څومره ستاسو معلومات شته؟ هدف یې د مالي معاملات او د ځینو سیاسي مسایلو.
زه جناب پښتون صاحب سره کاملا موافق یم، حتی موږ بیرون کې داسې خبرې اورېدلې هغه خو مشخص نه کړه چې وایي وزیر صاحب پورې مربوط ده چې د هغوی پوست څومره عایداتي پوست او څومره ارزښت لري. تر $50,000 پورې هم موږ هغه اخیستی چې رایې اخیستل سوې ده پورته کته سوې ده. دا بیروني خبرې دي. زه د مخکې د پښتون صاحب هغه اولی خبره ډېر په کلکه باندې تاییدوم چې واقعا ډېر ښه پاک نفسي خلک را تستري، ډېر معقول نمایندګان د ملت ستري. او که هغوی هم نه وایي دغه شورا به شورا نه و چې دا شورا د حداقل استیزاد خبر رسیږي، حداقل د وزیرانو په مواقع کې یو ترس وجود لري، یو بیم، یو ډار سته چې ګویا هلته یو ځای سته چې موږ نه استیزا کوي یا موږ نه پوښتنې کوي یا زموږ نه پلان د تطبیق د بودجې د تطبیق دغه شیان رانه غواړي. نو دغه ډار هم کنی تاسې ومنئ چې وزیران به لس بجو پورې خوب کوي او دو بجې بېرته راځي او تماما به دوبی او خارج کې چکرونه وهي. دغه ډار ده چې هغه معقول خلک، هغه پاک نفس خلک چې پارلمان کې موجود دي او د هغوی نمونې بېلګې موږ تاسې ولیده. ګوري زمانی چې وزیر صاحب داخله، وزیر دفاع سو څومره کسان مخالف رای ورکړ یا از او قیاس هم دستی دستیزا مسائل که نور گمده سینه سوی چسل فیصد طول پیاو دغه روانی هم دا اغا سیستم ده چه تیتاس ده پختنی زواب ممکن دغه ما ده خبرو دخسته سوی.
بله ډیر من طبیعی و بلا موضوع خروج سب چه دا هم باید مکس پیوشی اغا ده جمهور رئیس نفوذ ده او دغه ده مرسیالان لکه سنگه چه پشتون سوی ویلی چه او داسته استاسو نظر ده پکم اندازه بانی بید نفوذ ده پشورا بانی
نه تنها جلات ما جمهور رئیس حامد کرزایی بلکه ماوینین نور وزی جهادی را همران یوازی پشورا که خپل لغه نداری بلکه اغوی حتی سیاسی کارپوهان مابین که هم خپل طرف داران داری اغوی تا هم اغوی مابین که هم لخ نکرین دا اغا دروغ نده دا خبر نشتی که تو دنیا یاوری.
یعنی هدف هم داد کچیر رئیس جمهوری یا دغم رسیالان یا ارگ واری اغا وزیران استیزا کیگیم لری کیگیم او کچیر ونو واری اغا با پاتی کیگی هدف هم داده
واقعا تقریبا نمیشه. مثلا
جناب سعادت صاحب ستاسو نظر یو خود د استیزا اغا قانونی مسله دا یو بل اغا پروسه دا چې بغه بنیم بحث وک کل نشه استیزا کیگی یا وزیر به دا پروسه پر مخزی په مجموع کې د استیزا او نتایج تاسو به څنګه ارزیابی کوی؟ نتایج هغه رقم چې باید وی مغسی وی
من چې کوم هغه استدلال کو دغه لپاره دلایل او منطق لرو، دا چې پولیسي جرګې کې خلک شته به شک ته شته، اما دا چې خلک هلته نتایج ته ګوري په هغه باندې قضاوت کوي. پښتون صاحب له دې نه خفه نه دی چې هلته پیسې اخیستل کیږي، وایي وکیلان هم کنه په دې خفه دی چې نرخونه جګیږي. یعنی بالکل دا فاجعه ده. سبب کله چې دغه تمایل پیدا کیږي، زه فکر کوم دا په وکیل کې معیب دی او دا په وزیر کې معیب دی. له بده مرغه کاش کې هغه خلک به وجدان خلک چې منګل رو هغه خبریږي، هغه د افغانستان د تاریخ په مقابل کې او د افغانستان د ملي منافع په مقابل کې ودرېږي. افشا دي کې ځینې کسان که چیرته موږ دا کار نه کوو، بیا نو نشو کولی د ډېر تقوا او د ډېر همغه اخلاص نه موږ خبرې وکړو. پښتون صاحب رښتیا وایي، په دا پنځلسمه دوره کې چې زه خپله مالته ومه، ډېر دغه فرهنګ محدود و، خو په د اخرو ورځو کې بد شو هلته، یعنی په د اخرو شیبو کې هلته هم حالت بد شو. دا د دوی خبره هم دقیقه ده چې اوله اجرایه شورا شروع کړه، ځکه اجرایه شورا مخکې د هغه نه مخکې د پنځلسمې دورې نه رئیس جمهور چې هر څوک ټاکل صلاحیت چا سره تقسیم نه و، وزیر چې هر چا هر څه کول چاته پوښتنه نه کوله، اول ځل چې وزیر د پوښتنې سره مخامخ شو د هغې خولې د پټولو لپاره یې بالاخره همدغه فساد مسله مطرح کړله. اوس افغانستان په داسې یو حالت کې راغلی.
زما پوښتنه دا استاد صاحب چې د استیزا او نتایج په آخره کې په مجموع کې تاسو څنګه ارزیابي
کوئ؟ استیزا هر استیزا اصولا په معنا د دې نه ده چې باید سلب اعتماد خواته لاړ شي. یعنی کله چې په وزیر باندې موارد پیدا شو، هغه مسؤول مقننه کوي، مسؤول نهادونه هغه څه کوي چې دغه اسناد ارزیي، مشاورین لري، هغه ته ورکوي، دارالانشا لري، هغه یې څېړي، بالاخره مربوط کمیسیون چې دا چې وڅېړل موارد چې پیدا کړ، دغه د استیزا سره مستند په همغه دلایلو باندې چې وکیلان په قانع کولی وشي هغه د استیزا پلویان، بلاخره موږ چلته اصول لرو. د لیسان کمیټې ته د غوښتنه مطرح کیږي، هغه د شل فیصده د ټولو غړو د هغوی لاسلیکونه یا د هغوی غوښتنه مطرح کیږي. کله چې استیزا ته مسله راغله، استیزا کې بیا وزیر د خپل دلایل وایي، که چیرته دلایل مواجه او قناعت د وکیلانو حاصل کړه، هغه هم په مشروع توګه، نو هغه د اعتماد رای خواته مسله نه ځي. او که چیرته احیانا هغه اصل نه شو چې د افغانستان ولسی جرګې کې څو ځله دا شوي دي چې قناعت اصل نه شو، هلته د اعتماد رای خواته ځي. یعنی وزیر هلته بیا هم یو چانس لري، که چیرته رای داسې واخیستله چې د ټولو غړو نه اکثریت رای د سره کارتون نه ورته نه وو، یعنی منفي رای دوی ته نه وه، خو وزیر بیا هم وزیر پاتې دی، که نه د وزارت نه عزل کیږي. او هغه موارد چې په هغه باندې هغه حتی په دې باندې اکتفا نه کیږي چې هغه باید عزل شي، مسله باید خاصې محکمې ته محول شي. څه له بده مرغه په افغانستان کې وزیران څو ځله استیزا شول، هم په ځینو مواردو کې چې ولسي جرګه په حق وه، هغه وزیران له بده مرغه وساتل شول. یا د سرپرست په توګه زه خپل هلته مشاورم پاتې شویم. یعنې جالبه دا ده چې ولسمشر هغه رچي وزیران سرپرست معرفي کړه، خو ولسی جرګه وایم چې دا د دې دلیل په توګه چې موږ خپل صلاحیت ایمال نه کی، هغه باید ایمال کی، یعنی دا ورته دلیل نشي کېدلی. په افغانستان کې دغه کلتور چې وزیران کله عزل شول د دوی له خواته، مثلا هم دغه اخر کې دوه وزیران چې تاسو مثال ورکړه، د دفاع وزیر او داخلي وزیر، دوی د استیزا موارد کوم شي چې دوی په باندې وارد کړه، یعنی د هغوی له مخې دا بالکل محاکمه کېده، هم شلته دا مسله ونه شوه. په افغانستان کې د استیزا اکثره نتایج اوله سلب اعتماد خواته نه تللی، چې سلب اعتماد خواته تللی هغه وروستي پړاونه بیا نه دي.
ډېره مننه کوربدان. وروستۍ پوښتنه مې د پښتون صاحب څخه غواړم چې په لنډه ورته جواب کړي. پښتون صاحب، که چېرې د وزیرانو استیزا د تیر په شان دوام وکړي، یعنې په هغه کې سیاسي، حزبي او ګوندي او تاسیمیز اهداف پکې وي یا تعصبونه پکې وي او دغه راز د پیسو مسله او د مالي مسایلو، ګومان نه کوي چې تاریخ به قضاوت کوي او پای نه حل کوي؟ دغه وکیلان چې تاسو یا سیاستاسو په سیر نور دی چې دې موضوع څخه ځان لري بولی او پویږي چې پیسې اخیستل کیږي، ولې تاسو یې ممانعت نه کوي؟
دا سوال لنډ سوال دی، لیکن ډیر اوږد جواب غواړي. دغه د پرون وزي یو مسله ګوري کده یو پالوسی وسند او تحلیل کې، البته زه خپل دغه دلیل لرم او ما جوابم کړی دی چې دغه وزیر صاحب کده دغه ځای استیزا سي، دا خو زموږ وظیفه امر به کړی وي نه مو کړی، د دلایل بعد غو نه
کوي. محمد اسماعیل خان
خو کده سړی پر کور کې نه ولسی، آیا دغه ما بعد ستونزې خلکو فکر کړی دی؟ خو زه نه غواړم موضوع ته جزئیات ته ولاړ شم، لیکن زما خبرو خلک پوهیږي چې د جمهور هدف څه دی، او شاید یو تعداد وکیلانو، هغه وکیلان چې ډیر دوربین وي، هغوی هم دا شی در کړی وي او په هغه اساس باندې فکر کړی چې یو کال وخت پاتې دی د دې دورې پروا نه لري، او یا دلایل واقعا مواجه رالو. د بلې مسایلو ته چې تاسو ویل چې دغه مسایل او دغه مشکلات به څه وخت پر موجود وي او څنګه به موجود وي، په دې کې شک نشته چې په پارلمان کې همیشه ډیر لایک خلک ملرو، که زه غواړم نو ماندریات کم، او هغه کسان د پروفیسوري دا واقعي
مثلا بشر دوست میجر ڈاکٹر بشر دوست یم استاد سایا پویز پروفیسر یم مثلا دغره کم نور جی داس وکیلان جی سوکتای کلمہ ولا چوک سرو وای ډیر کسان دې لایق خلک یم مگر سیاسی شعور ډیر ضعیفی ډیر خلک ډیر بی سوادی چې ما اوتای په دغه حکومت کې لرو حتی دول سم سم بشر بنا دی ویلی مگر کار په ساکی ډیر موافقه ګور د دوی جلا په دی دی موږ درو یعنی واز علم دو شری معنا نس کېدلی او عامل کېدلی خو اصلي خبره لته داده چې دلته یو کې دا ستونزې موجود دي چې د وو ستونزو په نظر کې نیول سره ځینې دا سیاسي حالت موجود دي چې ځینې وکیلان چې هغه د پیسو مسایل مبین ته کې موږ هغه وکیلان نه بولو ګر سره
نه خو دلالان پریکړه بیا د وی رائے مهمه ده
بالکل مهمه ده دا خو د خلکو ګنار زبیر ته خلکو ترازم ګوره یو چې دا داسې وکیل
تاسو ولې په وړاندې اقدام نه کوئ هغه ډول چې لازم ده
هیڅ وکیل د بل وکیل مخته پیسې نه اخلي بیا خصوصا دا وکیلانو چې هغه هیڅ وخت پیسې نه اخیست
اداري هیئت
اقدام نه جرأت لري چې ما ته راځي چې پرتو زبته څو غواړي نه دی دا جرأت لري او کوی ډیر سخت جواب وویني او دستي به نوم افشاک مستقیما کوم په دې خبر څو چې احمد وکیل د پلانکی ولایت رشوت اخیست لري دون حتی زه په دې خبرې چې په دغه شورا کې یو راي په سلویر زړه ډګرم خرڅوي
نو څه باید وشي پلانډو کې څه باید وشي
دغه ستاد رادیو چې دا خبرې زکوم زه یقین لرم د وکیلانو ملګری موري او خپل وکیل هم شاد ووري مګر و دی به په دې پوسی چې دا د افغانستان د خلکو اراده خرڅول دي دا د افغانستان د ملت سره ظلم دي تاریخ سبا دا قضاوت کوي کاش کې په افغانستان کې احزاب دوه درې څلور موجود وي اوس به د هیڅ پساته موږ انتقاد کولای چې یو خراب وکیل ستا په هیڅ کې داخل دي پیسي اخی یا ته ترتکه او یا جزه هیڅ تر دوم
کور ودان پښتون صاحب ډیره مننه زموږ بحث ډیر جالب دی خو وخت هم ډیر کم دی نو خپل ملمنو څخه هر یو د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو عبد الستار سعادت د سیاسي چارو له سړون کې انجنیر متي الله خروټي او د ولسي جرګې لغړی خغلی خالد پښتون څخه کور ودان ډیره مننه
Azadi Radio Taqwa Kuni Sai
Fight against Al-Qaeda and our efforts in Afghanistan
Now the role has changed Al-Qaeda has gone down and Taliban is surging
back to some force and we are not
the jihad is gone the rule
افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ